د وایس اف امریکا دیوان نه خبری خبرونه مهم سره ټکی. د ترامپ او زلنسکی د تاوجنو خبرو روستا مارکو روبیو ویلی د اوکراین صدر باید په اول افس کې په لفظي شخړه بخنو وړي. پر خو د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. او اسرائیل د توارې شنبې په ورځ غزې ته لانګې ته د ټولو توکیو د ننوتلو مخه ونیوله او خبرداری ورکړ. که چېرې د امریکا لخوا نومول شوي ترهاګریز سازمان حماس د نازک اوربند د غزولو نوی وړاندیز ونه مني نو د اضافي پایلو سره به مخ شي. ټاکل شوې ده چې د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف نه کسیزه ډله د مارچ په درېمه نیټه پاکستان ته رسیږي ترڅو د $1 ارب د پور پروګرام د لومړۍ بیاکتنې بهیر پر مخ ویسي. خانیا مدرسه کې د برید سمواري لا په واضح توګه چا په غاړه نه ده اخیستې خو په سوشل میډیا داعش ته نږدې ګڼل کېدونکو سرچینو دعوه کړې دا ځانمرګې برید داعش کړی. پاکستان او افغان طالبانو په خپلو بېلابېلو بیانونو کې د برید غندنه کړې خو پاکستان کې څېړونکي نظر لري چې دغه برید ځانمرګې حمله د مختلفو مسلکونو ترمنځ د تضادو نتیجه ده. د دې نورو خبرونو رپورټونو تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پای عمل پاتې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2015 د مارچ د میاشتې 2 منټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د شپې 9 نیمه او په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. اول هم زه د خپل لومړی رپورټ په لوچ د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ترمنځ وایټ هاوس کې د یوکرین جنگ بسر د تود بحث وروسته یورپی مشرانو د دغه جنگ ځپلي هواد سره د کلک ودرېدو ژمنه کړې. وایټ هاوس کې د بحث وروسته د امریکای صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي امریکا د روس او یوکرین ترمنځ دزبندي غواړي او زلنسکی ته خبرداري ورکړه چې د روس سره د صلح وکړي او کنه وي نو د امریکای مرسته به د لاس ورکړي. نور حال تاسو ته هم د ډیوا همکار محمد اکرام په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د یوکرین صدر ولودمیر زلنسکی سره په وایټ هاوس کې د تود بحث وروسته د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د وایټ هاوس مخې ته خبري اعلان وکړ. اوویل زلنسکی خپل دریستہ نقصان رسولې.
زما په خیال هغه خپل مخادله سور کړه. مونږ امن غواړو، مونږ داسې تن نه غواړو چې ځان مضبوطول غواړي او بیا امن نه غواړي ځکه چې بیا ځان زړور محسوسي. مونږ ولیدل چې دا څه روان دي. زه د امن په لټون کې یم. مونږ نه غواړو چې د لس کلونو په جنگ کې ځان گیر کړو او د یو بل سره لوبي کوو. 2000 خلک دې هفته وجل شوې دي چې زیاتره پوځیان دي. د دې نه زیات وجل شوې دي چې د یوکرين او روس ځوانان دي.
اخوا د برتانی وزیر اعظم کیر سټارمر د یوکرین په سر د اتوار یا یک شنبه په ورځ د یورپی مشرانو د غونډې په وخت ویلي برتانیا او فرانس یوکرین سره د روس جنگ ختمولو لپاره کار کوي. د غونډې وړاندې د برتانی وزیر اعظم په نړیوالو مشرانو زور راوړو چې د یوکرین د 3 کلونو راهیسې روانې جګړې ختمون لپاره په شریکه کار وکړي. د ونډ وړاندې د برتانی وزیر اعظم دفتر کې د یوکرین صدر ولودمیر زلنسکی سره د ملاقات په وخت کې سټارمر ویل برتانیا د یوکرین سره د روس په ضد جنگ کې ولاړه ده.
تاسو ته د برتانی پوره مرسته تر لاسه ده. مونږ تاسو د اوکرين سره د هغه وخت پورې ولاړ یو د څومره وخت پورې چې تاسو ته ضرورت وي. زه تمه لرم تاسو به هر په کوڅو کې د خلکو چغې واوریدي چې د برتانیې خلک تاسو سره د مرستو سرګندولو د پاره راوتی. دا زموږ کلک عزم دی چې تاسو سره به ولاړ یو چې هغه څه ترلاسه کړو چې موږ دواړه یې غواړو او هغه تلپاتې امن دی. موږ د اوکرين د خپلواکۍ او امنیت په بنیاد تلپاتې امن غواړو. دا امن نه صرف د اوکرين بلکې د یورپ او برتانیې لپاره هم مهم دی.
د یورپی اتحاد خارجه تګلارې مشر کایا کالس په ایکس یا په خوانی ټوئیټر باندې لیکلي یوکرين یورپ ته او دوی د یوکرين سره ولاړ دي. د جرمني چانسلر اولف شولز په ایکس لیکلي د یوکرينیانو نه زیات څوک امن نه غواړي. د دې لپاره دوی د یو تلپاتې او انصاف نه ډک امن لپاره یو شریک لار باندې کار کوي او زیاته کړي یوکرین په جرمنی او یورپ انحصار کولی شي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران پرتګال کې خبري اعلانو ته ویلي روس یرغل کوونکی ملک دی او د یوکرین په خلکو باندې ظلم شوی. په نن غونډه کې د فرانس، جرمني، ډنمارک، نیدرلینډز، ناروې، پولینډ، سپین، ترکی، فنلینډ، سویډن، چک او رومانیا مشران، د ناتو سیکرټری جنرال، د یورپی کمیشن او یورپی شورا صدران برخه اخلي. محمد اکرام، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه تاسو نه خپنه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه غوره. اسرائیل غزې ته د ټولو بشري مرستو مخه نیولې او دا روستاله چې کل د اوربن لومړی پړاو سرته رسیدلی دی. په دې اړه باندې معلومات او سټډنه اخلو موږ سره د نیویارک نه د سکایپ د لارې جنگ خټک صاحب ملګری شوی. جنگ خټک صاحب، او سټډي مو شي په خیر راغلی. اول خو به هم دغه پښتنو وکړو چې ولې اسرائیل غزې تر ټولو بشري مرستو مخه نیولې ده؟ یو طرف ته خو اوربن هم روانو لومړنی پړاو یې سرته رسیدلی دی. آیا مخکې ونه غزې جزئیات یې څه دي؟
بالکل، چې کوم پروګرام وو، یعنی چې کوم اوربند شو اسرائیل د حماس ترمنځ، هغه در لاندې خو په کار ده چې نن د دویم پړاو باندې عمل شروع شوی وی. خو چونکې د اسرائیل او حماس ترمنځ دویم پړاو باندې چې کوم ابتدایي خبرې وې، هغه هم هغو کې هم څه پرمختګ نه شوی، تقریبا په ټکه ولاړې وې. نو هغه نه پس بیا د امریکې د طرفه دا تجویز راغله، لو سټیو ویټکوف چې کوم د ټرمپ یو خصوصي استازی دی د منځني ختیځ لپاره، هغه طرفه دا تجویز راغله چې په کار ده چې دا اوربند مونږه لوګ نور هم ایکسټینډ کوی، ا دې کې لګ نور وخت ورک ورته، او دې ته اسرائیل تیار شولو. خو هغه کې یو مسله وا، مسله دا وا چې یعنی په دې په نتیجه کې د روجې میاشتې او د يهودانو هم یو مقدس یو سورې را روان دي په اپریل کې، نو هغه دوران کې به جنگ بند وي. خو په دې دوران کې اخکاری داسې چې حماس د پردا ضروري وي چې هغه چې کم د سره خلک د وخت د په قبضه کې دی، هغه نیم شمیره چې کم دی هغه به د آزادوي او اسرائیل په حواله به کوي. نو دا یو پکې اهم نقطه و چې کم باندې بیا حماس ته نورستو شلو، هغه دا ویل چې تاسو دویم پړاو په خبره چې کم دی هغه پرې خوده لینو پکار دی چې په هغه باندې خبر وکړو او چې کم مکمل اور باندې هغه طرف ته لاړ شو. خو په دې باندې چوکې خبرې روانې وي، یعنی دا هغه وی چې کم نتیجې نه وي، دا رائے وا، او رائے په بنیاد باندې خبرې کیږي او په خبرو په بنیاد باندې نتیجې راوځي. نو چوکې رائے مخه تر راغلې وا او خبرې نه وي شوې، نو یاده نتیجې نه وا. نو اوس دې کې چوکې حماس د دې مخالفت کوي، هغه دا وای چې کوم دا وکړه دې په نتیجه کې اسرائیل هر کله غواړي دوباره جنگ شروع کول شي، او دا چې دا اسرائیل چې کم دی دا یو هتیار په توګه استعمالوي. نو ځکه بیا نن دا ورستاسو لکه غنټو کې دا اسرائیل وزیر اعظم دفتر دا اعلان وکړلو چې مونږه غزا ته هر قسم ته امدادي سارو، او چې او دا چې مونږ دین علاوه نور ګامونه وغسته شو، او دو ګامونه غي صدا غي ورنه کړو چې دا ګامونه بس شي وي. او په ملګرو ملتونو په دې چې کوم دا اعلان دی، په دې باندې تشويش کار کړی دی، اندېښنې کار کړی دی چې په غزا کې اول دنه یو بشري ناورین دی، د روجې میاشتې ته شروع شوی دا، او جون چې کوم دی اول دنه ډیر زیات مشکل دی، خلک ډیر زړه اړتیا لري. دا اول پړاو چې کم دا اوربند اول پړاو هغه در لاندې په کار وای چې غزا ته شپېته زره ارزي کورونا رسول شوی، هغه شپېته زره هم دې رسول شوی، او فلسطینیانو دا دعوه ده چې اسرائیل پوره امداد نه دی پریښودلی. نو هغه په نتیجه کې اول دا چې کم د خلکو مشکلات وو، اسنه سره امداد راتلو سره خو سنه سره کم شوی دی. خو د دویانو اوس هم ډیر زیات کمې دي، هر څه ګوري تبادی ته د غزا 90% ودانه تبادی، اته 80% سکولونه تبادی، هسپتالونو کې اکثریت شپږ دیش هسپتالونو په غزا کې، هغه کې 2 یا 3 صرف داسې دي چې هغه لګ چلیږي لګي دي. اوس د امداد په وجه باندې سن اسا نورو هم حالت کې دي شي چې خشوي د کچه هغه بارے کې لا مکمل معلومات نشته دي. خو په امید وګالته کې حالات ټیک نه دي، نو دا فیصله راغلی دا، او دې په نتیجه کې اوس دا امکان زیاتیږي چې آیا دا جنگ به دوباره شروع کیږي، آیا دا خبره به امن طرف ته ځي، آیا هغه خلک چې کم اسرائیلیان دي او د حماس په قبضه کې دي هغه ژوند به په خطر کې وي. او نو دا ټول حالات چې کم دي هغه ټیک طرف ته ندي روان، او په دې کې فلحال تعطل کاری امریکا او اسرائیل په دې حواله سره په یو پاڼه دي، ځکه چې اسرائیل د امریکې تجویز منلی دی حماس نه مړي
صحیح یو رپورت هم دغه چې امریکا اسرائیل ته سلور ملین ډالرو بلین ډالرو د مرستې د بهر شټکول خبر هم ورکړی دی آیا د دغه یو خوا د اسرائیل سره مرسته بل خوا په غزا باندې د غمرسته بندیدل او دا کم د خبرو اترو یا دغه چې مخ کې په مخ کې نتل نو سکیدل شي مستقبل بیا سوي نه
وړي مستقبل ماته لکه ډېر خرخ کاری مستقبل ماته ډېر زیات صفا شفاف نخ کاری ولې چې امن د پاره چې کمه تګلارې باندې دواړه سایډونه آباد شوی یو یا یو په یو پانه شوی یو چې یاره ټیک دا مونږه په درو پړاو کې په دې جنگ بندې باندې عمل کوو او اخر کې به هغه په نتیجه کې دلته کې دایمي امن د پاره لارې جوړیږي هغه چې کم تګلار او هغه واسه یعنی درې سټیجز یا درې پړاو څه شي دا اور بند نو یو خداو چې کم 19 جنوري نه شروع شوی او پرون یعنی هفته پورز ختم شولو چې کم په دوران کې سه اسرائیلیان خوشی کېدل کیو او تقریبا 2000 فلسطینیان خوشی کېدل کیو او هغه باندې تقریبا عمل وشولو او بیا اور سره دویم پړاو چې کم باندې اوس دا مسله جوړه ده هغه کې څه کېدل کیو هغه کې یو پرمننت سیز فایر یعنی مکمل اور بند باندې خبره کېدل کې و چې څومره هوستیجز دي یعنی چې څومره هغه خلک چې کم يرغمل دي او حماس په قبضه کې دي هغه خوشی کېدل او بیا د اسرائیل غزا نه مکمل انخلاوه دا درې لوی ټکی چې کم باندې فیصله کېدونکي و او چې په کم باندې خبره لګې ډېرې شروع شولې به ساري شولې او به تقریبا ختم شولې او به درېم پړاو څه شه دي درېم پړاو هغه او چې کم کې یعنی چې کم باندې فیصله شوه دا په دې به عمل کیږي هغه دا او چې څومره چې کم مر مړه اسرائیلیان دي هغه مړي د حماس په قبضه کې دي حماس به هغه مړي اسرائیل ته ورکوي اسرائیل چې کم دی هغه به اور سره چې کم غزا نه خپل مکمل فوج به وباسي او وسلې به یا خدویم پړاو کې اور سره به د غزا ریکنستراکشن یا تعمیر نو کار به شروع کیږي او دا چې هغه غزا باندې چې کم دی کې د وخت فلحال داسې حکومت خو نشته دی او چې حماس حکومت او مکه چې کم سکلټن یا چې کم غي سلګډره ډاچا پاتې دا کار کوي نو هغه څوک به د باندې حکومت کوي نو ریکنستراکشن یا تعمیر نو حکومت به سو کوي او تعمیر نو به سو کوي دا که جدا خو عرب ها ډالرو کار دی د دې لپاره به سو غاړه یک دی نو ډیر زیات لوی سوالونه دي چې کوم په الحال جواب نشته دي او هغه په نتیجه کې دا چې کوم مستقبل دی په الحال هغه په حواله سره اندېښنې زیاتېږي چې آیا دا جنگ دوباره شروع کېدی شي امکان د ماته زیات لکه د فقاری چې زیاتې دي شي هو کومس کې خبره ترې دي دا دغه چې دا کایره کې خبره ترې روان دي مصر کې نو کې دي شي چې کساداسي مزلار روز دي چې کم کې حماس او اسرائیل دواړه پيو کم اس کم پيو خبره رضا شي چې ټیک دا اوربند جاری وي د نیمه په دې مونږه پیزه کسان خوشي کوو چلو دا روزه په خیر تیر شي او تاسو چې کم مذهبي هغه دې ورځ دي هغه دې په خیر تیر شي دې باندې کدی باندې آماده شول نو بیا خدا جنگ لګونته یې ساري دي شي او آیا ختمې دي شي دا لوی سوال دی ختمې دوه د پاره په الحال ماته هغه خبرې لاندې دي شوی چې کم په بنیاد باندې مونږه دا خوشبینی خودل شو واحد خوشبینی چې دا وخت مونږ سره کم ده یا نړۍ سره کم ده یا اسرائیلانو او فلسطینیانو سره کم ده هغه همدک کده چې دویم او دریم پړاو باندې خبرې وشي او یو فیصله وشي چې کم تر اوسه پرې نه ده شوی
ډیر زیاته مننه کوم جنگ فرق صاحب دوه خره کول معلومات شریکول یو جهان مننه
ډیره مننه ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ده د و اربا ډالر او پور پروګرام د لومړی بیا کتنې لپاره د نړیوال مالیاتي ادارې نه کسي زړله په د مارچ په 3 نیټه پاکستان ته ورسیږي دا خبره و تر مارچ 15 پورې دوام وکړي او د هیواد د کال 2015 شپږشتم مالی پالیسي او پټاکلو کې به هم مهم رول لوبوي تفصیل تاسو ته هم د اسلام آباد نه دی خبريال الیاس خان په رپورت کې وړاندې کوي
د آی ایم ایف دا ډله په داسې مهال د خپل پور پروګرام بیا کتنه کوي چې د ټیکس راټولولو مرکزی ادارې ایف بی آر دا د روان مالی کال په لومړو اتو میاشتو کې په ټیکس آمدن کې د شپږ سوه شپږ ارب روپو د کمی مخه ده. د ای ایم ایف ډله به د پاکستان د اقتصادي تګلارو چې پکې ټیکس آمدن، د انرژۍ بیې او بنیادی اقتصادي اصلاحات شامل دي جاج اخلي.
که څه هم د ای ایم ایف د پور لوزنامه لاسلیک کولو سره د پاکستان اقتصاد کې استحکام راغلی، خو اوس هم دلته اقتصادي هلې ځلې نه لیدل کیږي. بهرنۍ پانګونې د نشت برابر دي، پرایویټایزیشن او حکومتي خرچې راکمول، ټول هغه چیلنجونه دي د کومو د حل لپاره به پاکستان ته د ای ایم ایف په پروګرام کې پاتې کیدل وي.
تیره میاشت د ای ایم ایف یو تکنیکی ډلې هم د پاکستان سفر کړی و او د اړوندو چارواکو سره د قانون په حکمرانۍ، مالیاتي نظام او حکومتداری ښه کولو خبرې کړې وې. د دې نه علاوه د نړیوالې مالیاتي ادارې یوې بلې تکنیکی ډلې د اسلام آباد د سفر په مهال د پاکستان حکومت په خواص د اقلیم بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د شاوخوا یو نیم ارب ډالرو اضافي مرستې ترلاسه کولو باندې هم خبرې کړې دي. د نړیوالې مالیاتي ادارې ای ایم ایف دا پلاوی به د ټیکس، انرژۍ، منصوبه بندۍ، سټیټ بینک آف پاکستان د چارواکو نه علاوه سلور وڑ صوبو چارواکو سره هم لیدنه کوي.
پاکستان کی اکانومی ہم لوگ نہیں چلا رہے، پاکستانی نہیں چلا رہے.
دا پاکستان اقتصاد دا وقت دا آئی ایم ایف پوے نہ چلی گی او کچرے حکومت دا سے نہ کوي نو نور کستو نہ باورتا نہ ملاوی گی او دا سے بیا دا پاکستان اقتصاد پخکتا تللی شی. اقتصاد کی چدا وقت کم سلک ډیر خوالے راغلے دے، دا هم دا آئی ایم ایف شرطونا عملی کولو سره راغلے دے.
د ای ایم ایف مشر کرسټلینا جارجی و تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف سره په دوبۍ کې د لیدنې په وخت د پاکستان د اقتصادي استحکام ستاینه کړې وه او ویلي وو چې دا استحکام اوس د اقتصادي ودې په لور بوتلل پکار دي چې ګټې عام اولس ته ورسي. بلخوا د نړیوال بینک د هیواد ډایرکټر ناجی بن حسن په ټولنیزو رسنیو په یو بیان کې ویلي کې پاکستان کې اقتصادي ثبات پیاوړی کیږي او هم په دې اساس نړیوال بینک ګروپ پریکړه کړې چې پاکستان سره خپل شراکت نور هم پیاوړی کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا دا خبری خبرونه تاسو نه خپنه غل واشنگتن ڈی سی سټوډیو نو ګوري. پاکستان کې سیډون کې نظر لري چې اکوڑا خټک مذهبي مدرسه کې په 28 فروری ځانمرګي حمله د مختلفو مسلکونو ترمنځ د تضاداتو نتیجه کېدای شي. سیډون کې وایي د دې پیښې نه پس سیمه کې چې کوم د امن د بحالۍ لپاره کوم کوششونه روان شو، په هغه کوششونو هم منفي اثرات کېدلی شي. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمې نه ډیوا خبریال مدثر شاه او هاشم علی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سیډون کې وایي هر څوک په دارالعلوم حقانیه کې د وروستۍ ځانمرګي حملې ذمواري ریس کمې ډلې تر دې دمه په غاړه نه دا اخستې، خو دا پیښه د یوې او بلې ډلې تر منځ د مسلکي نظریاتو اختلاف ښایي.
ځکه چې دا یو تخم خو کرلې شوی دی، لکه زه به دا وایم چې د جاوې حقانیه چې دی په خپله دا یونیورسٹی د دې سیس پاتې د جهاد فلسفې او د دې افغانستان کې جهاد چیزه او لک سره او دا ټول چې دی دا ټول یو اغې لاد دی. آ زمانه کې زین سازی شوی دا د عربو نه مختلف زیرونه چې خلک به راغلي وو نو آ ټایپ کې دا ټول فلسفې راغلي.
ڈاکٹر اختر علی شاہ زیاتی د دې نه وړاندې افغانستان کې هم آئی ایس یا داعش د تحریک طالبان افغانستان غړي په نخښه کړی دي او طالبانو د داعش مهم تنان د منځه وړلې دي. ماهران وایي که وسلوالو ډلو د افغانستان د پولو نه بهر پاکستان کې په یو بل حمله شروع کړې نو دې سره به دلته حالات نور هم خراب شي.
نو زه دا غنم چې را دا کم درمګړې فریق ته هغه د دې کوششونو د ورانولو لپاره یا د ختمولو لپاره چې کوم دی دا بریت کړی دی او اوس زدا غنم چې را دې پیښې نه پس چې کوم دا مذاکراتي عمل دی د جرګې دا عمل دی ختمي کې خو نو خو دې ډېر غټ نقصان ورسېدو.
د روان کال 2015 جنوري کې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین ګنداپور افغانستان د طالبانو سره د امن مذاکراتو د پاره د وفد لیګلو کم اعلان کړو، مولانا حامد الحق داغي پوره مرسته کړې وا او د افغانستان په طالبانو غږ کړو چې په پاکستان د حمله کوونکو ملاتړ دې نه کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپلې د واشنگتن ډی سی سټوډیو نو ګورې. ډیو تاسو فیسبوک، یوټیوب، ویب او باندې نه خپلې غهم کتل شي، د خپل ملګرو سره شریکول شي، د سټلایټ ټیو باندې هم راځي. د تازه معلومات لپاره تاسو د ویو ای ډیو ایکس او د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د ویو ای ډیو انستګرام فالو کول شي. نو سره د سکایپ د لارې فرشنواره ملګری شوې ده. د پاکستان او طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د تورخم د لارې پرانیستو په اړه غونډه بیا بې نتیجې پای ته رسیدلې ده. فرشنوري صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. د پښتنه هم دغه کوو چې دغه خبرې چرته شوې او په دې کې او سو وایي چې ولې بې نتیجې رااله، دا څوم پړاو چې د خبرو وکړه شو وخت په وخت باندې دغه بیا د ناکام کېدو علتونه څه ښایي؟
مننه نصر الله صاحب که مونږ وګورو د نه وړاندې هم دوا پړاوونه وخت په وخت باندې شوې د افغان طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ. نن غرمې هم یو پړاو د پاکستان په سفری نقطه کې، په تورخم سفری نقطه کې ترسره شوی دی. په هغه کې افغان طالبان او پاکستانی بیلابیل امنیتی ادارو چارواکي ګډون یې کړی و. په دغه ناسته کې بحث شوی دی، تود بحث هم شوی دی. خو افغان طالبانو د تورخم چې کوم کمیسار دی، هغه په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې مونږ څلور داسې غوښتنې یا خبرې هغوی مخې ته ایښو دي چې په هغه کې د ناروغانو خبره و چې دا شمیره دې زیاته کړی شي، مسافرو شمیره دې زیاته کړی شي او انتظامات پرې ورته برابر کړی شي. گاڑو چې کوم شمیره ده چې اوس په تورخام پوله باندې دواړو خواو ته 600 تر 800 پورې 1500 کله 600 کله 650 گاڑی اوړي راوړي، دا شمیره که زیاته کړای شي هم نو دا به خی دې سره به دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکړای شي او دواړو خواو اقتصاد به مخ په وړاندې لاړ شي. او دې سره سره افغان طالبانو یو بل خبره په دې ناسته کې کړې ده او دا د پاکستانی چارواکو نه دې خبرې ضمانت غوښتو چې تاسو مونږ له داسې یو ضمانت راکړئ چې پر روان وختونو کې به د غلار تاسو نه تړی نه بیا بندوي. نو پاکستانی چارواکو چې کوم د دوی غوښتنې وي ځوابونه ورته ویلې دي، اغه چې کوم اغه میټینګ یا د غونډې چې کوم منټس دي، اغه چې موږ ته کوم ملاو شوې دي، نو پاکستانی چارواکو ورته ویلي دي چې په دې باندې به موږ چارواکو سره خبره کوو. مریضانو چې کوم شمیره ده په دې کې اضافه نشي کېدای. پاتې د گاډو چې کوم شمیره ده چې تاسو ویلي چې 1200 گاډي باید په پوله باندې تګ را تګ وکړي، په ټرمینل جوړولو باندې کار روان دی، وخت سره سره به په دې کې زیاتوالی راځي. او که پوله د پولې خلاصېدو خبره ده نو دې کې به هیڅ شرط نه وي، باید چې په دې کې شرط کې نه خودلای شي. پاکستانی چارواکو وخت غوښتي چې موږ خپل اعلی چارواکو سره په دې باندې خبره کوو چې تاسو کومې غوښتنې دي او بیا به تاسو له ځواب درکو. نن پوره پوره امکانو د ګمرک یا د کسٹم محکمې چارواکي یا چې کوم ان ال سی دا یا نور چې کوم کلیرنګ ایجنټان دي او نور ادارو چارواکي دي، هغه ته ویل شو او هغه ته امر شوی چې تاسو په تورخم کې حاضر شئ، لار به خلاصي دي د مسافرو تګ را تګ لپاره هم او د مالونو ډک گاډو لپاره هم. خو هغه بیا چې خبرې اترې پیل شوې نو هغه بې نتیجې سره اورسید، ایس نتیجې ورنکړه، په مینس کې شرطونه کې خودلې شو.
صحیح. فرشن ورس روجا دلته خود غلط روجا مات شوی هم خود روجا میاش تا او بده روجا میاش کې کم خلک راي سر شوی دي، تاسو چا سره بار خبر شوی دي داغي د خوراک سکاکو سوای د خپل مشکلاتو پاړه باندې؟
بالکل نصر الله صاحب، کوم وګورو د غړی ته هم یو نیم زر نتر واخت تر 2000 پورې د مالونو ډک گاډي راي سر شوی دي، هغه په بیلابلو لارو کې ولاړ دي، په داسې ځایونو کې دغه گاڑی ولاړ دی او دغه ډریوران رئیس ار شوی دی چې الته هوټل نشته دی، الته هیڅ سہولت نشته دی، الته د شپې تیرېدو ځای نشته دی، د خوراک سہولت هم نشته دی. او لکه څنګه چې تاسو وی چې روژه هم دا د سره سره کوم وګورو نن هم ډیر په ګډ شمیر کې په مسافر راغلی او هغه دې په تمه باندې و چې لار به خلاص کړی شي موږ خپل وطن ته واوړو خو دین وړاندې هم کوم وګورو چې کوم مسافر راغلی دی په تورخام کې پراته دي هغه په باچا مینه کې چې کوم موږ ځای خلک دي هغه سره په اوجرو کې پراته دي په جمعاتونو کې پراته دي او زیاتره پکې په هوټلونو کې هم پراته دي په دې کې زنانه او خځې هم دي چې هغه په کورونو کې پراته دي ځای خلکو سره نو هغه ډیر مشکل سره مخ دي ولې چې نه د خوراک سہولت شته دی نه د اوبو سہولت شته دی نه د شپې تیرېدو سہولت شته دی دغه درې واري چې مونږ لاړو ولته او مسافر سره مو لیدل ریورانو سره مو لیدل نو داسې مسافر هم پکې چې هغوی سره خرچې نه وي هغوی سره خرچې خلاصې شوې وي او بیا هلته ځینې کسانو یو بل نه پیسې ولا راغونډې کړي دي او هغوی حاجت یې پوره کړی دی نو په دې کې هېڅ شک نشته چې هغوی ستونزو سره مخ دي او اوس هم په دې تمه دي چې دغه لاره به خلاصه کړی شي او موږ دغه مشکل به آسان شي
ډېر زیاته مننه کوم فرید شنواری صاحب د وخت راکول او معلومات شریکول ډېر مننه مننه
نصر الله صاحب خاد او آباد اوسئ
افغان تاجران وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن په پوله موجوده تجارتي لارو وخت په وخت د تړل کېدو د پاکستان لخوا زینو وزکړل شو قوانینو په نتیجه کې د سیمې تجارتي ارزښت کمیږي او د دوه اړخیز تجارت متاثر کېدو ترڅنګ یو شمیر افغان تجاران اوس ترانزیت د کراچۍ بندر پر ځای د ایران د لارې کوي کارپوهان وای د دواړو هیوادونو چارواکي باید تجارت له سیاست څخه جدا کړي چې په دې توګه دوړخزه تجارت وده وکړي او د منطقې نور هیوادونو هم د افغانستان او پاکستان د لارې تجارت کول ته مخه وکړي نور تفصيل تاسو سره سیمینار د ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورت وړاندې کوي
افغان تاجران وای کسه هم د تورخم لارې د تجارت لپاره ورته غوړه او ارزان پریوزي خو د پاکستان لخوا د دې تجارتي لارې تړل کېدو له وجې سوداګري ته زیان رسیږي دی وای په لارې کې د ستونزو لکه بل زیاتره افغان تاجران وز د پاکستان د لارې تجارت کولو ته زړه نه خکای
زمونږ دا کوم ترانزټي کانټینرونه چې راځي کراچۍ نه راځي دا مو په شپینګ لاین نه دا مو په کرایانه باندې رانو سودا د دې ډیټنشن او کوم چارجز چې دا په مونږ باندې راځي تاوان راځي دوره کم از کم $100 دا غي ډیټنشن ده په افغان تجارانو باندې راځي فروټ او ترکاریانو چې پاکستان ناراضی هغه سرپیږي خو ساکیږي نو دا مونته نقصان کې دلته د ګاډیانو توقف ته کران دي ترانسپورت ته دار شه مونږ باندې قیمته کیږي
د تورخم لارې د تیر میاشتې په 28مه د شپې یو لز بجو را حسی روستل هغه وټړل شو چې افغان طالبانو په تورخم کې خپل غاړه ته ودانې یا تاسیسات جوړول چې لا تر دې دمه بند پرته ده افغان تاجران وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتی لارو بندې دو سره نه یوازې دوه اړخیز تجارت اغیزمن کیږي بلکې د پاکستان او منځنۍ آسیا مابین هم سوداګری او ترانزیت وده نشي کولې
تورخم بند انګور اډا بند ده ډنډ پټان کې مشکل شته ده په غلام خان کې مشکل شته ده چې دغه مشکلات که حل نشي نزدانه فکر نه کوم چې پاکستان کوم دغه لري کوم پوینت لري چې زبا منځنۍ آسیا سره خط تجارت وکم دا نه خکېږي یعنی دا تو ورځ یعنی که تورخم بندي خو د منځنۍ آسیا ټرکم پکې ولاړ دی زم پکې ولاړ دی دغه تا اساسي موضوع دغه ټرک نه دا دراتونکې د بیتمادي
د پاکستان او ازبکستان مشرانو د فروری په شپږشتمه اعلان وکړو چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې دوه اړخیزه کلنې تجارت له $300 میلیون څخه $2 بلیون ته لوړ کړي د سیاسي چارو افغان سیلونکي وای په منطقه کې تجارت ته ودی ورکولو د پاره مهم دي چې دواړه گاونډي هیوادونه تجارت د سیاست څخه جدا کړي
دغه بندرونه چې د ډیورن په کرکه پراته دي باید لدې لار نه راکړي ورکړي وسی تجارتونه وسی په صورت کې باید دواړو هیوادو اقتصادي ګټې هم خوندي وي او د دواړو هیوادو ولسونه به هم آرام وي او د سیاسي او امنیتي شخړو د هوارولو لپاره به زمينه او شرایط هم برابر کړي
افغان سوداګر وای د پاکستان لخوا په یو شمیر ترانزیت شیانو لګول شوې بندیز په زینو مالونو ټیکس او د بینک ګارانټۍ لازمی کول سره د کراچۍ د لارې ترانزیت د اتیا فیصد نه شل فیصد ته راکم شوي او نږدې او یا فیصد یوز د ایران د لارې کیږي دی وای د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند تر څنګ نور یو شمیر ملکونه هم کوشش کوي چې افغانستان ته صادرات زیات کړي کم چې د پاکستان په زیان تمامېږي.
د پاکستان د مارکیټ ځای چې نیسي هغه ایران نیسي، دا واقعیت دی، ځکه چې ایران زمونږ دویم گاونډي دی چې د پاکستان نه مونږ ته نږدې هم دی، او هم تر روسیې پورې هم تر ترکیې پورې دوی غواړي چې افغانستان ته اکسس پیدا کړي، افغانستان ته خپل صادرات راوړي.
د تورخم پوله د نړیوال د سو وارد سوداګرۍ او مسافرو دپاره په 2023 کال کې د ګاډو سفري اسنادو ټیډ د کوکی خیل قوم کډوالو د پرلت او په 2023 کال کې څلور وارد ویزو ناروغانو او د انخطو په سر تړلې شوې وه. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیښور.
پاکستان کې د کجورو یا د خرماو بیې سکال ډېرې زیاتې شوې دي. کاروباریان وایي چې دا ځل د کجورو زیات فصل خراب شوی دی. تفصیل تاسو هم د کوټې نه ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د روژې د میاشتې له راتک سره سم د کوټ ښار د خورما په مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته شوې ده. راغلي خلک د روزمات لپاره خورما اخلي، دوی له ګرانۍ څخه سر ټکوي.
کله بدقسمتی صاحب رمضان شریف نور ملکانو کې قیمتان لاندې سي، بیا زموږ شتي په وطن کې، بیا خاص مسلمانان په وطن کې نور ډبل کې قیمت، ډېر افسوس خبره ده. باید موږ شتي د رمضان شریف د دې برکت ته وګورو، دې هغه ته وګورو، شاین سره ارزانه کړو، لیکن بس موږ شتي د ګټې لپاره تمام ناست دي، بس خیال فکر و اتر نسته کی چاگی چیکن بیلنس دیر کم شکاری.
خو کاروباری خلق ویی چی سرش کال پا بلوچستان کی امنیتی وزر دیر خراب و دیر زیاد مالون خراب سوی دی. هر وقت دا امنیتی اسکرو لخوا پلتنی او عملیات او دا خلقو دا اتجاجونو لکبالا لوی لاری تدل سوی وی، زیاد شمیر دا خورما پسل پا باغونو کی حالتا لستور کولو پراتا خراب سوی دی.
سرش کال کجور سکمزوری دی دا مخی ولې سشکال دا لارې سره بندې دي، کمیرا غلې دي، لارې دا اکثره د بلوچستان د حالات بلوچستان حالات خو همیشه صاحبه سره خراب وي، او بلوچستان حالات وجه لارې بندې خامخا لږ خرابېږي.
کاروباریان وویل چې بلوچستان د ټول حیوات 50% خورما پیدا کوي. د مکران ډیویژن په بیلابیلو برخو کې د خورما باغونه شته. خلک د دې ځای خورما ډېری خوښوي.
بلوچستان خلق مزاواتی خورما ډیره خوشی ده، تور مزاواتی چې دا په پنجګور کې هم کیږي ډیره، او په ایران کې کیږي ډیره مزاواتی خورما ورته وایي تور. دا خورما خو پکر د پاکستان کې خرڅیږي، پکر د پاکستان کې استعمالیږي، هر علاقه په هر ځای کې ډیره استعمالیږي.
د خورما کاروباریان وویل چې د یو کیلوګرام د پنجګور خورما له 1200 څخه تر 1400 روپۍ، ایرانی خورما بیا له 1400 څخه تر 1300، د عراق بیا له 2000 څخه تر 2200، او د سعودي عربستان خورما بیا له 4000 څخه تر 6500 روپۍ پورې پلورل کېږي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د پاکستان مرکزی بینک روان کال په ډومبۍ روزه د ګټې او تاوان او بچت بینک اکاونټونو لپاره د زکات نوې نصاب جاری کړ. او شمیرې ښیي چې په پاکستان کې مالدار خلک خیرات او زکات ډېر ورکوي، خو غریبو او حقدارو ته دغه زکات په صحیح توګه نه رسیږي. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمې نه د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
سٹیٹ بینک وایي روان کال د روجی پړومبې نیټه په کاروباری بینکونو کې هغه د ګټې او زیان او بچت بینک اکاونټونه چې پکې د 1,00,000 یو کم 80,000 شپږ سوه یو کم 90 روپۍ څخه زیاتې وي، د هغې نه به زکات اخیستل کیږي. په کال 2023 کې د زکات د نصاب شرح 1,15,000 یو سل یو کم 80 روپۍ وه، او د دې وړاندې کال د زکات د نصاب شرح 1,03,000 یو سل یو کم 70 روپۍ تړل شوې وه.
دا نصاب کلکولیشن چې کوم دی، دا څنګه چې زمونږه د زکات کلکولیشن هغه سرو سره، ګولډ سره، چاندنی سره یا کیش سره تړلی دی. نو دغه سی دی چې دا کم نصاب کال په کال انکریز کیږي که تاسو وګورئ نو زموږ د سرو د ګولډ ریټ چې کم دی دا ساتي لکه د تیر شو ادوارو نه د ټولو نه هایست څه د 300,000 د پاس.
په پاکستان کې د غربت د کمی او سماجی تحفظ وزارت مرکزی بانک ته ویلي دي چې دروجی په اولنې ورځ یا د مارچ په دویمه نیټه د خلکو د اکاونټونو څخه د زکات کټوتی وکړي. نړیوال بانک وایي په پاکستان کې غربت د 30% نه زیات دی او په دې کې نور هم اضافه کیږي. اقتصاد پوهان وایي خیرات زکات د غربت په کمی کې ځانګړي کردار لوبولی شي.
پاکستان کې پاورټی ډیره زیاته ده، 30% پلس خلق چې کم دی دا د غربت د لکې نه لاندې ژوندۍ تیری. نو که چرته د یو ریپورت سم په دې باندې مختلف قسم ریپورتس پر راځي، که چرته دی خلکو پوتنشل چې سونه دی د زکات، که د دې چینلایزیشن ټیک شي، که د دې کلکشن لک پراپر شي، که د دې مینجمنت خو شي، که د دې آډیټ او ترانسپیرنسی دی کې لګرا شي، نو زما په خیال باندې په پاورټی باندې او په اکانومي باندې دغه سیدا په یوث امپاورمنت کې ډیر ښه رول پلی کولی شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په دې روژه کې غریبو او بېوزله خلکو لپاره د خاندان په سر د 10,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په ټول هیواد کې د 40 روپۍ امدادي پیکج پرانسته کړی چې 40,000 خاندانونو ته د خاندان په سر 15,000 روپۍ مالی مرستې ورکړي. خو اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې اکثره خلک د بانکونو په ځای په شخصي توګه زکات ورکول خوښوي. پوهان وایي په حکومتي کچه اخستونکي زکات اکثره حقدارو ته رسی او د کرپشن ښکار شي.
ډیر خلک چې کم دی خپل اکاونټونه نه چې کم زکات کټ کیږي د سیوینګ اکاونټ شه هغه کرنٹ اکاونټ ته چینج کوي، ځکه چې هر سړی په خپل زکات ورکول غواړي. نو چې څو پورې د پبلک ټرسٹ په ګورنمنت باندې نه دی راغلی او هغه یو خپل ټرانسپیرنٹ دغه نه دی خولي، سیستم نه دی خولي د زکات د خرچ کېدو، نو پبلک په د ګورنمنٹ دا ډیډکشن ایوایډ کولو اته امکان کوشش.
انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز د کال 2023 په ریپورت کې وایي هر کال په پاکستان کې مخوریزه خلک 2,300 روپۍ خیرات او زکات ورکوي چې د قامی آمدنۍ 40% برخه جوړیږي. خو ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي په کال 2023 کې پاکستان د کرپشن په نوم لړ کې 2 درجه تنزلي شوی او په 180 هیوادونو کې په 135 نمبر دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
خو دوبی چمبر اف کامرس په خپل یو رپورت کې ویلي دي دوی سره په کال 2023 کې څه باندې 10,000 نوي کمپنیان رجسٹر شوي چې تر ټولو زیات د هندي وګړو سره تعلق لري او بیا ورپسې پاکستانیان دي چې 8,000 نوي کمپنیان رجسٹر کړي. د کاروبار کوونکو په وینا پاکستانیان ځکه دوبی کې سرمایه‌کاری غوره ګڼي چې خپل هیواد کې حالات سرمایه‌کاری ته برابر نه دي. تفصیل نه هم د دوبی نه دیوا خبريال عرفان بدر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا په دوبی کې د یو پاکستانی لخوا د نوې کپنې شروع کېدو پروګرام دی چې د مخکې نه شپږ کپنیانې لري. د پښتنو کاروبار کوونکو د ټولنې غړي وایي داسې غونډې نن سبا ډېر زیاتې شوې دي او ورځ تر بله پاکستانیان نوي کاروبارونه شروع کوي.
د دې بیسیکلی غټه وجه خدا ر چې خو زموږ د خپل وطن چې کم نه نو کمزوري ده، هلته امن ختم دی، هلته چې کم نه نو ګرانی ده، هلته چې کم ژوند دی هغه چې کم دی په هغه عمارات کې ډېر ښه ژوند تیریږي، دلته امن دی، تعلیم هیڅ څه مشکلات نشته دی. نو چې په څونه پیسو کې په وطن کې یو سړی کاروبار کوي د هغې نه په کمو پیسو کې دلته عمارات کې کیږي او په امن کې کیږي او څه ستړی په کې نشته دی.
په دوبی کې د پښتنو په حق لا یو کاروبار کوونکی وای داسې پاکستانیانو کې د پښتنو شمیره هم خدا چې دلته نوې کاروبار نه شروع کوي.
پر ټولو پښتنو وروڼو ته همدغه میسج ورکو چې په نسبت چې تاسو بل چا سره نوکری کوئ نو هغه نه تاسو دغه توجه خپل ذهن برابر کړئ چې د کاروبار طرف ته راشئ. که چېرې یو کس دپاره ګران وي افورډ کوی نه شي نوی کاروبار نه، یو 15 کسان یا 10 کسان لږې لږې پیسې راغونډې کوي او شریکه کې یو کاروبار روان کوي.
د یو کاروبار کوونکي په وینا د هیواد کې د نوکریانو معیار بدل شوی دی، نو دغه هم یو وجه ده چې خلک دې هیواد ته راتګ دپاره سرمایه وړي نو بیا ویزه تر لاسه کړی
جی دلته کوم دین په بزنس کې چې کوم دین هر یو دوم کرے کې دوه سنشت نو کړی ته پکې مختنه ډیر زور نه کیا په دلته دومګه دا مسله دا چې پښتنو تعلیم نه ډیر کم دی مخکې نه کبراغلی دی نو اوس چې کوم سونه منټر کې په دوبه کې کوم ډیر په بار روان ده او بزنس چې کوم دین هر یو بزنس کې تاسو مهنت کوئ نو هر یو چلیږي
د سپینګری مسافر په وینا متحده عرب امارات په لګ موده کې ډیر ترقی کړې نو د نړۍ نه ورته خلق ذکرامات دي
ان 85 کې راغلی ما د مالتا دا ډیر کم آبادی وا صرف دوبای دا د ابوظبی ایرپورټو کنا او مطلب دا دی چې وس حالات او داغه د زمکه او د اسمان پرخ شوی دي
کارپوهان وای دوبای کې د نورو هیوادونو په مقابله کې د ټیکس شرکمه او د ګټې تناسب زیات دي د هیواد کې د بنکونو لین دین آسان دي او خلکو ته پاسانه قرضې هم ورکړي کیږي نو ځکه د کال 2023 تر پای دلته د رجسٹر شویو کمپنیانو شمیره 2,85,313 ته رسیدلې عرفان بهادر وایس اف امریکا ٹیوا یو ای
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه پنیغه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه غوري د پاکستان کې د ټولنیز ایپ ټیک ټاک کارون کی اوس هم په ملیونونو کارون کی دي زیاتره خلک دغه چنای ایپ د ساتری لپاره کاروي خو په ټولنیز رسنوي او ماهر خلک ټیک ټاک د کاروبار سیاست او د خپل مذهبي مفکوره یا د تبلیغاتو لپاره هم کاروي نور تفصیل تاسو اسلام آباد نه ډیو خبريال وقار احمد په دې رپورت کې وړاندې کوي
دا د بونیر عابدلی دی د په اسلام آباد کې د کورونو اغستلو او خرڅولو کاروبار کوي او د مشهورتیا لپاره ټیک ټاک کاروي
نن سبا تاسو ګورئ نو هر کار چې کم دینو په سوشل میډیا او په ټیک ټاک باندې ډیر زیات اکټیو دی زیات نه زیات یوزرز چې کم دینو هغه ټول په سوشل میډیا باندې ډیر ټایم ورکوي نو داغه لپاره زموږ پریزنس ضروری دی
په ټیک ټاک کې د ساتیرې زدکړې موسیقۍ او د ژوند د بیلابیلو موضوعاتو ویډیوګانې شته خو د مذهب په نوم ځینې مخورس خلک یا انفلوئنسران ډیر زر مینوال ملګري او ویوز ترلاسه کوي عابد علی د کاروبار سره سره ځینې مذهبي ویډیوګانې هم په ټیک ټاک اچوي
د کنستراکشن د ویډیوګانو نه علاوه یو عمره سیریز په نوم باندې کورس جوړ کړی دی په سوشل میډیا باندې زمونږ د ایموشنل اٹیچمنٹ چې کم دی د 90% آف دی یوزرز هغه ریلیجیس ته خامخه نو بیا دغه د وجمو ته دغه پوزېټیو ایج ملاوي دي چې خلک فالوورز سیوا کوي
په ټیک ټاک ډیر خلک خپل سیاسي او ټولنیز نظریات سرګندوي ځینی د ټولنیزو بدلونونو لپاره کمپاینونه هم کوي
کوم پښتنو ستونزو ته مسایلو ته چیلنجز ته چې کوم سپیس په نېشنل میډیا باندې نه ملويږي هغه هم د ټولنیزو رسنیو تر طرف نه ورکو او په دې کې ټولنه مهمه خبره ده چې پښتنو چې څونو هم لیډرشپ وو هغه ته په نېشنل میډیا باندې داس خصمه سپیس نه ملوي دوی چې هغه خپل سیاسي نظریه خپل سوچ او فکر خپل پالیسیز چې کوم دي هغه د قوم مخې ته کیدی مونږه دا واحد پلیټ فارم دی چې په دې باندې پښتانه مشران راشي نو په ګین ټو سره مونږه باسنو کو
ټیک ټاک ځان د تخلیقي خلکو لپاره یو آزاد پلیټ فارم ګڼي خو ډېر کارونکي وای چې اپلیکیشن هغه مواد ته ترجیح ورکوي چې ډېر وایرل شي ځینی وخت د موسیقۍ نسا او مزاح مواد ډېر ښکاره کیږي خو جدي موضوعات یا د وړو کې تخلیقي خلکو ویډیوګانې لګ قتل کیږي
عموما به خلکو دا ویل چې را په ټولنیزو رسنیو باندې د سیریس مبایسه ځای نشته او دا ډیره ګرانه ده چې تاسو د ټیک ټاک په پلیټ فارم باندې یا نورو پلیټ فارم باندې تاسو یو آوټریچ راوړئ یو خلکو ته ورسئ خو دا خبره مونږه ډیره غلطه ثابته کړه زمونږ سفر ډیر مشکل دی نو مونږ کوشش کوو چې مونږ د خپل اولنی اودینس لپاره په پالیسی باندې وکړو په قانون باندې وکړو په داسې اپروچ باندې یو ریسرچ بیس کانټینټ مخې ته راوړو چې هغه زمونږه چې کوم دی اوډینس پاتې شي.
کسه هم ټیک ټاک په ښکارا ډول د آزادې وینا ملاتړ کوي، خو ځینې وخت کارونکي شکایت کوي چې دلته هم د دې ویډیوګانې سنسر کیږي.
او جی په ټیک ټاک باندې سنسرشپ شته، بلکې په ټوټل سوشل میډیا پلیټ فارم باندې سنسرشپ شته. اوس په دې کې ما یو پردې سے ذاتی طور ایکسپیرینس کړو چې یو ویډیو مې په دې سے سنسیټیو ټاپک باندې اپلوډ کړو او هغه اټومیټیکلی ډیلیټ شو، یا په خلکو ریپورتس کړو نو آی ډونټ نو، او یا سوشل میډیا په خپل آئیډینټیفای کړو هغه ویډیو چې کوم دنو ډیلیټ کړه.
په وروستیو وختونو کې دا چینایي ایپ سو زلا د پاکستان حکومت بند کړو، خو بیا هم په دې ایپ کې د پاکستان نه ډېرې ویډیوګانې شته. حکومت دا ایپ د فحش ویډیوګانو او غلط استعمال له عمله تړلیو، خو بیرته یې پرانیستې دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د پښتونخوا صوبې په لایف سټاک محکمه کې د بیلابیلو ناروغیو د څارو ساتلو او د هغوی د ښې خصمانۍ لپاره ویکسین تیاریږي، او د ویکسینو دغه تجربې لومړی په منګکانو سویانو کېږي چې کله نتیجه مثبت راشي بیا حیواناتو ته ورکول کېږي. نور تفصیل تاسو ته هم د سیمینار ډیوه خبریال ملک وقاص په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پېښور په لایف سټاک محکمه کې بیلابیل ویکسین جوړول کېږي چې د سارو د طبق، ګلګوټو او د نورو ناروغو په مخنیوي کې مثبت رول لوبوي. دغه ویکسین چې کله تیار شي نو په لیبارټری کې څېړونکي دا معلوموي چې آیا د دې کیفیت او اثر څه دی او څومره جراثیم لري چې هغه کنټرول کړل شي. دلته په دې لیبارټری کې دغه ویکسین لومړی په حیواناتو یعنی منګکانو، ګینی پیګز او سوو باندې ټیسټ کیږي، او بیا د هغې وروسته چې مثبت نتیجه ورکړي نو بازار ته ورکول شي.
دغه لپاره دلته کې زموږ سره د مختلف قسمه لیب اینیملز دي، مایس دي، ریټس دي، ګینی پیګز دي، ریبټس دي، په هغه کې دا ټیسټونه کول دي چې مارکیټ ته د تلو نه مخکې هغه ویکسین موږ دلته کې چیک کوو چې آیا دا صحیح دي، نه دي صحیح، آیا دا سیف دي یا نه دي سیف. نو چې دا ټیسټونه په هغه باندې کله کمپلیټ شي، دا هغه نه بعد دا ویکسین بیا موږ مارکیټ ته ورکوو.
د سیړونکو د وینا تر مخه وخت په وخت په میخو، سندګانو، واګانو، ګډو، بیزو، چرګ چرګوړو او مرغو کې بیلابیل ناروغی پیدا کیږي چې نه یوازې حیوانات متاثره کوي بلکې د کروندګرو اقتصاد ورسره هم خرابیږي. په سارو کې اکثر د طبق او ګلګوټو ناروغی په عامه توګه موندل کیږي چې ویکسین یې موجود دي، خو دا چې دغه ویکسین سارو ته څنګه او کله ورکول ضروری وي.
د طبق په باره کې جی دا ویل کیږي چې دا ساروې نه وجني خو مالک وجني معاشي لحاظ سره، ځکه چې په دې کې د پیو پیداوار چې کم وي هغه ډېر زیات کم شي. د طبق د پاره چې کم ویکسینز دي نو هغه په کال کې دوه ځله لګولې کیږي، په فروری مارچ کې او په نومبر او په دسمبر کې. د دې چې کم د شپږ میاشتې قوت، د دې شپږ میاشتې د مدافعیت دورانیه ده، د هغې نه بعد چې کم دی بیا د دې هغه د مدافعیت دورانیه ختم شي. د دې نه علاوه چې موږ سره چې کم دی د ګلګوټو کم ویکسین دی، دام په کال کې دوه ځله لګول غواړي، دا په مئی، جون او په نومبر دسمبر کې لګول غواړي. دغه شانتې انتریکس پور ویکسین دی، دا ویکسین چې کم دی دا چیلو، ګړی، بیزو ته، غواګانو، میخو ته په کال کې یو ځله لګول غواړي.
د پېښور سټاک محکمې لیبارټری د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره یو مهم ځای ګرځېدلې دی، او دلته خپلې تجربې کوي. دغه زده کوونکي نه یوازې د څېړنو په برخه کې کار کوي، بلکې د عملی تجربو لپاره ورته هم فرصت ترلاسه کوي.
د ریسرچ مقصد دا دی چې کم زموږ سره لوکل ډرګ دي، داغه په انسان باندې ډېر زیات سایډ افیکټ دي. اوس موږ دا ریسرچ کوو، دا کوشش کوو چې موږ هغه لوکل ډرګز چې کم په مارکیټ کې اویلیبل دي چې داغه کم سایډ افیکټ دي، داغه موږ کم کوو. داغه لپاره موږ میډیسنل پلانټ یوز کوو، داغه موږ میډیسن تیارو چې موږ دغه سایډ افیکټ لوکل ډرګز کم کوو. نو داغه لپاره موږ په دې باندې ریسرچ کړی دی سر. اوس دې لپاره موږ مایس چې کم دی سلیکټ کړی دي، دلته پېښور کې راغلی وو پېښور ته، دلته موږ ته دا مایس میلاویږي.
په سرکاري لیبارټرو کې د ویکسینو جوړولو سره نه یوازې د سارو صحت محفوظ ساتل کیږي، بلکې د علمی او عملی پرمختګ لارې ورسره هم جوړیږي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا، پېښور.
د ملګرو ملتونو د اټکل تر مخه د روان 2015 کال د مې میاشتې پورې به په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ اخته نږدې 8000 ماشومان په ګډون 15 کلونو څخه د کم عمر شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه امیدوارې ښځې او د شیدې ورکوونکې میندې د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته شي. د تفصیل تاسو هم د سیمینا نډیو خبريال عبدالرزاق په رپورت کوړاندې کوي.
ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه خپل رپورت کې ویلي چې په دې شمیره کې 1,08,000 او 300 په سختي خوارزواکۍ او نږدې 2.6 میلیون د منځنۍ کچې په خوارزواکۍ اخته ماشومان شامل دي. د روغتیا د چارو پوهان دا شمیرې د تشویش وړ بولي او وایي د خوارزواکه ماشومانو که په وخت غور ونکړی شي نو دوی دایمي معذوره کیدلې او یا زیاتره پکې ژوند له لاسه ورکولی شي.
خوارزواکي یا ملیوټریشن یو کلینیکي سندروم یا پاتالوجیک حالت دی کوم چې د یو یا څو اساسي غذایي موادو لکه پروټین، کاربوهایډریټ او شخمیاتو د نسبي یا مطلق کمول له امله رامنځته کیږي. خوارزواکي ماشومان نظر نورمال ماشومانو ته د دوی قد او وزن کم اوسیږي او همدارنګه دوی ضعیف اوسیږي. د خوارزواکو ماشومانو د بدن مافیت کې ټیټ اوسیږي نو دوی مختلفو ناروغیو لکه سینه بغل، نسناسې، توبرکلوز، تورې مختلف میکروبي ناروغي همدا له امله که دغه ناروغانو ته په وخت لاسرسی او درملنې ونه شي نو دوی په مرګ هم تمامېدای شي.
په رپورټ کې په خوارزواکۍ د شپږو او یو کم شپېته میاشتو ترمنځ د دغه شمیر ماشومانو د اخته کېدو اټکل د تیر کال جون څخه د روان 2015 کال د مې ترمنځ شوي او د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره په سمدستي توګه د مداخلي غوښتنه شوې ده. رپورت ښایي هم په دغه موده کې به 1.2 میلیون امیدواري او شید ورکوونکي میندې د سختې خوارزواکۍ له ناروغۍ سره مخ شي. کارپوهان وایي د خوراک د کمی سره مخ ماشومانو او میرمنو په شمیره کې د زیاتوالي لوی علتونه خراب اقتصادي وضعیت او د نړیوالو لخوا د افغانانو سره مرستې کمیدل دي.
که چیرته په دې کې نړیواله ټولنه دولت همکاري ونه کوي او دا پیښه په همدې شکل باندې دوام پیدا کړي نو د دې احتمال شته چې اول درجه خوارزواکۍ دوم درجه ته واوړي، دوم درجه دریم ته واوړي او دریم درجه بل اخرت سره مې او هغه حد حالت ته ولاړ شي چې د خلکو لپاره بیا نه جبرانیدونکي نتایج ولري. نو بناً دې کې لازمه ده چې دولت همکاري وکړي له بینالمللي ارګانونو سره.
د رپورت تر مخه په خودلی شوی موده کې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د ټولو اخته شو ماشومانو 20% په 15 ولایتونو کابل، هلمند، ننګرهار، هرات او کندهار کې ثبت شوی دی. د روغتیا د چارو پوهان وایي د یادې ناروغۍ مخنیوي لپاره د خلکو اقتصاد ښه کول او بې وزله کورنو ته په سمدستي توګه مرستې رسول اړین دي.
وړیا درمل، واکسینونه او سم پاک خواړه اوبه ورته ورسول شي او مور او پلار باید د زیږونو ترمنځ د دوی د واټن زیات کړل شي، ماشومانو ته د مور شیدې همدارنګه واکسینونه ورته وکړي او په وخت روغتیایي مرکزونو ته ویسي. همدې کارون لامل هم کوي شو د خوارزواکۍ مخه ونیسو.
د افغانستان سره ډیری بهرنۍ مرستې وروستو له هغې په ټپه ودرېدلې کله چې طالبانو واک ترلاسه کولو پس په هیواد کې د ښځو او جنکو په تعلیم او کار بندیز او نور یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې اوچا په وروستو کې ویلي چې روان کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
له یورپ نیولې تر شمالي امریکای هیوادونو خپل د کډوالۍ پالیسۍ سختوي او اوس کینډا د نړیوالو زده کوونکو لپاره پراخه بدلونونه اعلان کړي. دا اصلاحات د کډوالۍ د محدودولو نړیوال زیاتدونکي رجحانات څرګندوي. د ارزوما کمپاور د کلګری څخه دغه رپورټ را لګلې. تاسو ته ډیوا همکارا بهشت تلاش په غوښته وړاندې کوو.
کاناډا د نړیوال زده کوونکو د منلو شمیر کم کړي چې اوس دا شمیره 4,10,000 ته رسیدلې. دا شمیره د تیر کال په پرتله 10% راکمه شوې ده. چک عمر کراکویا چې له بورکینا فاسو څخه کاناډا ته نږدې یو کال مخکې راغلی د هغه زرګونو نورو نړیوالو زده کوونکو نمایندګي کوي چې کاناډا ته د زده کړو لپاره راغلي دي.
ما کینیډا ځکه انتخاب کړه چې دلته زما د مسلک سره تړلې ډېرې موقع شتون لري.
خو اوس د فراغت وروسته په کاناډا کې پاتې کېدل او کار موندل سخت شوی دی. نوي زده کوونکي باید د $10,000 پر ځای لږ تر لږه $60,000 سپما ولري څو د ویزې شرایط پوره کړي. او که زده کوونکي غواړي د فراغت وروسته په کاناډا کې کار وکړي نو باید په انګلیسي یا فرانسوي ژبه پوره مهارت ولري او په داسې مسلک کې فارغ شوی وي چې کاناډا ورته اړتیا ولري لکه ساينس کرنه یا روغتیایي برخه.
کله
چې ما خپل ملک پریښودو نو زما هدف د کان کیندنې په برخه کې کار کول وو. خو د نړیوالې کډوالۍ قوانینو له امله ما باید خپل د زده کړې مسلک بدل کړی وای، ځکه چې ما باید د نویو مقرراتو سره ځان برابر کړی وای.
د کاناډا چارواکي وای دا نوي قوانین د لنډمهاله مودې لپاره د نفوس د زیاتوالي مخنیوي کوي تر څو حکومت د استوګنې او روغتیا خدمات ښه کړي. د نامعلوم وضعیت له امله زده کوونکي د کډوالۍ خدماتو او شیرا په څیر اپلیکیشنونو ته مخه کوي چې د بیو کی ونډا لخوا جوړ شوی. دا سایت زده کوونکو ته د ویزې غوښتنلیکونو، کډوالۍ قوانینو او د کار موندلو په پروسه کې لارښوونه کوي. دا وخت داسې دی چې یو ساده خپل سره پروسه به تاسو ته کار درنکړي، ځکه چې د کډوالۍ قوانین هر شیبه بدلیږي. نو تاسو باید ستراتیژیک فکر وکړئ او ووایئ ښه، زما لپاره کومې لارې شته. د نامعلوم حالت سره سره کرکوویا وایي چې لا هم باور لري چې کولای شي هم د کاناډا او هم د خپل هیواد لپاره ګټور پاتې شي.
زما پلان دا دی چې له فراغت وروسته دلته تجربه ترلاسه کړم، ښه فرصتونه پیدا کړم او څو کاله وروسته خپل هیواد ته ستون شم، ځکه زه غواړم هغه څه چې دلته مې زده کړل د خپل هیواد د خدمت لپاره وکاروم.
ونډا یادونه کوي چې نړیوال محصلین هر کال د کاناډا اقتصاد ته له 2 میلیارد ډالرو زیات عایدات راوړي او وايي چې د دوی د شمیر کمیدل کېدای شي د کاناډا اقتصاد او د استعدادونو جذب کمزوري کړي. د ارزوما کوم پاور لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ډیوا ده. په شام کې د تدمر یا پالمیرا لرغونی آثار د هیواد د سلګرۍ یو مهم ځای وو، خو بیا وروسته د جنگ د کډوالۍ په خراب کړی دی. تفصیل یې تاسو ته هم د ډیوا همکار عبید حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا په شام کې تدمر یا پلمیرا خار دی چې د خپل لرغونی اثرو لپاره مشهور دی او په هغه سړک دی چې په یو وخت کې د روم سلطنت د ایشیا د پخوانی سلطنتونو سره نښلولو. د کورنۍ جګړې مخکې د نړۍ د ګټ ګټ نه سیلانیان د دغه اثرو د لیدلو لپاره دلته راتلل، خو اوس دغه ځایونه تقریبا خالی دي. د تدمر یا پلمیرا نږدې د نوي او جدید خار زیاته برخه په جګړه کې ویجاړه شوې ده او ډېر ځایونه یې د ماینونو ډک دي. دا تند اغه ډلې غړې دي چې انجنیرانو په نوم یادېږي چې هڅه کوي خار د بمونو پاک کړي. اغه د ابو حسین په فرضي نوم مشهور دي او وايي نه غواړي چې جګړه بیا شروع شي چې او پیژندل شي.
شپږ یا و کسان د هغه ماینونو له امله وجل شوي چې په هغه کورنو کې پاتې شوي وو چې د مختلفو وسلوالو او پوځیانو په استعمال کې وو. په دې ټولې سیمې کې ماینونه وو او موږ خار د ماینونو او چاودیدونکو موادو نه پاکوو چې د پخواني حکومت روسیانو او ایرانیانو لخوا پاتې شوي دي.
په 2015 کال کې اسلامي دولت یا داعش وسلوالو دا سیمه ونیوله او د دې ځای لرغونی اثارو زیاته برخه یې ویجاړه کړه او د دې ورسته د شام اوس واکنه لري کړل شوی صدر بشار الاسد حکومت بیا تدمر قبضه کړو، خو تر هغه وخت پورې د خار ډیره برخه ویجاړه شوې و. د انجنیرانو ډلې غړو مشته هغه مرکزونو نه پاتې شوي مرکزونه وخودل چې دوی وای د ایرانیانو په استعمال کې وو او دوی د نورو ترڅنګ د اسد حکومت لاندې په دغه خار هغه وخت پورې کنټرول لرلو چې تیر کال وسلوالو دغه خار او پټول شام قبضه وکړه. د شام زیات اوسیدونکو هڅه کوي خپل کورونو ته ستانه شي ځکه چې جګړه ختمه شوې ده، خو په پلمیرا کې بیا رغونه ورو ده ځکه د انجنیرانو ډلوای چې د ماینونو د پاکولو لپاره ځنګړي آلات نه لري.
د زمکو ځنې مالکان رورو واپس راځي کله چې دوی د خار چارواکو لخوا د اوبو او بجلی په سیر خدمات ترلاسه کړي، خو دا ځکه هم رو ده چې په دغه ځای کې چاودیدونکو مواد پاتې دي.
ماهرین اوس د پلمیرا خار د لرغونو اثرو د یا رغونې باندې زور ورکوي او د اسوسییټډ پریس خبری ادارې په وینا د ملګرو ملتونو چرواکو ویلي چې دوی به بیا رغونې کې مرسته کوي. ځای خلک وایي دوی د یوې 10 ورځې په انتظار دي چې نړیوال سیلانیان به بیرته راځي او د دوی سیاحت صنعت به بیا شروع شي. خو د اوس لپاره دوی وایي یوازینې امید یې دا دی چې د دوی په ګاونډ کې د بمونو چودل ختم شي. د وی او ای خبریالې حیدر مرډاک لپاره عابد حسین، واشنگټن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه تاسو نه خبرې غا د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه کتل ک تاسو نه د خبرونه پاتې شوی نه خبرې غا لایو هم نه وی کتل تاسو به رسته هم د وی ویډیو په فیسبوک یوټیوب او په ویب باندې کتل شي د تازه معلومات لپاره تاسو د وی ویډیو ایکس او د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی ویډیو انستګرام هم فالو کول شي او د خپل ملګرو سره شریکول شي د خبری خبرونه سره زنه سره لاخن د دې خبرونه پروډوسر ما وشتلین او انجنیران تاسو نه اجازه فور په خوده پامه I'm not afraid of the dark.